برنامه خبری یک ساعته پشتو با شما است. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ډیر زیاته مننه له تاسو قدرمن میلمه څخه د ازادي راډیو اوریدونکو ته په یوه بله خپرونه کې هرکلی وایي. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بېلابېل رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. په ترکیه کې د 21 بېدرکه شو افغان سلمکو د موندلو لپاره هڅې پیل شوې دي. په ملګرو ملتونو کې یو شمېر څارنوالان وایي داسې شواهد لري چې ښایي په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو بندیان په جسمي او روحي ډول ځورولي دي. او د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په 2 ځانوژونکو بومي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په ترکیه کې د 21 بېدرکه شو افغان زلمکو د مندل لپاره هلې ځلې پیل شوې. په انقره کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانان شاوخوا 4 میاشتې پخوا د پناه غوښتنې له یو کمپ تښتېدلي ول. اټکل کېږي چې دا زلمکي به د 12 تر 18 کلونو ترمنځ عمر ولري. د ترکی رسنیو د رپورټ له مخې دوی د جولای په 23مه د یو لنډ سفر لپاره له کمپ د وتلو اجازه وغوښته، خو بیرته کمپ ته ونه ګرځېدل. په پاکستان کې د کډوالو لویه کمشنري وایي چې سږ کال تر اوسه پورې له پاکستان څخه شپږ 50,000 راجستر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته تللي. د کډوالو د لویې کمشنري یو چارواکي د پنجشنبه په ورځ ویل چې د افغانان په خپله خوښه افغانستان ته د ستنېدو د پروګرام په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په مرسته ستانه شوي. د کډوالو د لوی کمشنري په وینا لا هم په پاکستان کې 1.5 میلیون راجستر شوي او 1 میلیون نارجستر شوي افغان مهاجر اوسي. خو د پاکستان د دولت او سرحدي چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې نږدې 1 میلیون او 15 سوه 15 دیر سره راجستر شوي او 1 میلیون نارجستر شوي افغانان میشتي. د ملګرو ملتونو څارنوالانو پرون ویل داسې شواهد لري چې ښایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لخوا بندیان په جسمي او روحي ډول ځورول شوي. د روټرز خبري اژانس رپورټ له مخې یوه محکمه په افغانستان کې د شخړې د ټولو خواوو له لوري له 2013 میلادي کال راهیسې د شوو جنایتونو د ادعاو په اړه څېړنې کوي، خو په تېرو رپورټونو کې د ادعا شوو جرمونو او ځورونو په اړه خورا په احتیاط نظر څرګند شوی و. څارنوالان وایي چې له تحقیقاتو داسې ښکاري چې امریکایي قمندانان او جوګپولي پوځیان د خپلو عسکرو له کارونو نه و خبر. په رپورټ کې نه دی ویل شوي چې دا ډول ځورونې چیرې شوې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې نور به د چارواکو او د ولایتي شورا د غړو له خپلوانو سره قراردادونه نه کوي. د میدان وردګ د والی ویانا تولا خوګیانی وایي چې دا پریکړه والی حیات الله حیات پرون د واورې پاکونې د یو شمېر شرکتونو له مسولانو او د پرمختیایي شوراګانو له غړو سره په کتنه کې وکړه. د میدان وردګ ولایت چارواکي هیله لري چې په دې توګه په قراردادونو کې شفافیت رامنځته شي او د فساد مخه به ونیول شي. لا یو لنډه خبرتیا وروسته څو د سیمې او نړۍ خبرونه اورو. د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په 2 ځانوژونکو بومي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 100 ډیر نور ژوبل شول. د بیروت جنوب د لبنان د حزب الله د شیعه غورزنګ مرکز دی. پولیس وایي 2 تنو چې انتحاري واسکټونه اغوستي وو د منصور سوداګری مرکز او عین السکي پلورنځي مخته ځانونه والوسول. شاهدان وایي کله چې خلک لومړی چاودنې وروسته د پیښې ځای ته ولاړل، څو له قربانیانو سره مرسته وکړي، دوهمه چاودنه وشوه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. کله چې حزب الله په 2018 کال کې د سوریې د رژیم د مخالفانو پر په جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ پیل کړي، د لبنان په جنوبي سیمو کې څو بمی بریدونه شوي. د چاودنې په داسې ورځ وشوي چې د سوریې حکومتي پوځیانو او د حزب الله جنګیالیو په حلب ولایت کې له اسلامي دولت ډلې څخه د الحدر ستراتیژیک خارګوټه بیرته ونیو. زرګونو عراقي کورد ځواکونو چې امریکا او نورې جنگي الوتکې ملاتړ کوي د عراق په شمال کې پر یوې کلیدي لویې لارې حمله وکړه. دا حمله د اسلامي دولت یادایش له ډلې څخه د سنجار د ستراتیژیک خارګي د بیرته نیولو لپاره د نوو عملیاتو یوه برخه ده. د کوردستان پیشمرګه جنگیالیو پرون ماښام برید پیل کړ او له درې خواوو د سنجار په لور په لویه لاره 30 کیلومتره مخته ولاړ. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل چې امریکایي پوځیان په سیمه کې د جبهې د لومړۍ کرښې شاته دي او د هوایي حملو لارښوونه کوي. لندن ته د صدر اعظم مودی د سفر په ترڅ کې برتانیا او هند په خپل منځ کې د میلیارډونو پوندو تجارتي راکړې ورکړې هرکلی وکړ. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د هند صدر اعظم نریندر مودی تود هرکلی وکړ. د هند صدر اعظم د برتانیا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د برتانی سیاستوالو په دغه هیواد کې د میشتو هندیانو استادو ته په وینا کې وویل، موږ باید لوړ هدفونه وټاکو. موږ دوی دموکراسي یو دوستر اقتصادونه او دونه وخت کړی ټولنې موږ په اسانه یو بل پیژنو او د مشارکت اوږده تجربه لرو. برتانیا غواړي چې له هند سره چې اقتصادي وده یې چټکه ده نږدې اړیکې ولري. ښاغلي مودي له برتانیې پانګوالو وغوښتل چې په هند کې پانګونه وکړي. د چک جمهوریت مهاجر او په یو توقيف ځای کې عراقي پناهغښتونکو په داسې حال کې د نخوړلو اعتصاب کړی چې هغوی بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو له خطر سره مخ دي. د کلیسا یو پادري میکولاس پیمتال چې له پناهغښتونکو سره مرسته کوي پرون وویل لومړی د سه شنبې په ورځ شلې عراقي پناهغښتونکو اعتصاب پیل کړ او تر پرون پورې د هغوی شمېر شپېتو ته ورسېد. پولیس وایي په دغه توقيف ځای کې چې د پراګ په لویدیځ کې دی شاوخوا سل تنه پناهغښتونکي ساتل کېږي. د پولیس په وینا له عراقیانو سره یو شمېر افغانان او پاکستانیان هم په اعتصاب کې ملګري شوي. او دا اوترش پولیس وایي چې د انساني قاچاق 12 غړي نیولې. پولیسو پرون ویل چې دغه کسانو افغانان، سوریایان او نور ملتونه اروپا ته قاچاق کول. پولیس د 15 نور قاچاقبرو د نیول لپاره د نیولو نړیوال حکم صادر کړی. د اوترش پولیسو یو چارواکي فرانس پروچر په یو خبري غونډه کې ویل د ډلې د فبروري او سپتمبر میاشتو ترمنځ د سربیا له پلازمېنې بلګراد شاوخوا 1300 تنه پناه غوښتونکي د هنګري لارې وترشته وړي. د همداراز ویل چې د قاچاقبرو د ډلې لوري وترشته اکثر وړل شوي کسان د افغانستان او سوریې اتباع دي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلای شئ. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په لوی لارو کې د نامنیو او د سړي تختونو د پیخو مخنیوي ته هڅې تیز کړي. په دې اړه پر رپورت سربیره په روانه خبرونه کې له دې خبرېږي چې د زابل والی وای د ملا منصور داد الله د وشل کېدو په اړه د نه دا خبر تاییدولې شي او نه ردولې شي. په یو بل رپورت کې بواوري چې د انتخاباتو اصلاحاتو کمیسیون وایي دغه کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستلو په هدف پر ځینو مهمو مواردو باندې کار پیل کړی. دا کډوال لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي د هغه افغان شمیر سکل د تیر کال په پرتله زیات شوی چې له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوی دی. جرمنی په افغانستان کې د یو بل کال لپاره په خپل ماموریت غور کوي، یعنی تمدیدی دا رپورت هم لرو. که وختو ځین نور مسایل هم در سره شریکو. سوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په لوی لارو کې د نامنیو او د سړي تختونو د پیښو مخنیوي ته هڅې تیز کړي. د دې وزارت ویان د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل په دې برخه کې ډیر تمرکز د کابل کندهار د لارې خوندیتوب ته وشي. د پداسې حال کې چې په ورستوي کې د هیواد په ځینو لوی لارو د سړي تختونو پیښو خلک او په تیره مسافر اندېښمن کړي. خان محمد سین په موضوع رپورت لري.
د کابل کندهار پر لوی لاره د سړی تختونو د پیښو لزیاتېدو وروسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې لارو د خوندیتوب لپاره به د امنیتي پوسټو شمیر زیات کړي. د دې وزارت د وایند مرستیال نجیب دانش د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هیواد د مهمو لارو د خوندیتوب امنیتي پلانونه به ډیر ژر پلي شي.
ما برای تامین امنیت شهرها در ساحات خاک افغان، جغتو، گیلان و
موج در لوی لارو پتیره در خاک افغان، جغتو، گیلان و جغوری در لارو در امنیت لپاره در سیمیز پولیس و پیاوری کولو او همدارنگ در نور لارو در خوندیتوب لپاره مو در تصفیوی عملیاتو تدابیر نیولی او حدث متعده چی داستونز در جر حل سی.
خاغلی دانش دا هم وویل د اړتیا پر محل به د لوی لارو خوندیتوب ته د دفاع د وزارت مرستې هم وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل کندهار او داسې نورو لویو لارو کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ وسلوالو نښتو، وسلوالو غلو، د سړک د غاړو مینونو، سړي تختونو او داسې نورو پیښو مسافر اندېښمن کړي دي. د راپورونو له مخې په تازه شپو ورځو کې وسلوالو طالبانو 12 مسافر په دې تور چې ګواکې د پکتیا په ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې دندې لري تختولي دي. سربیره پر دې 13 میاشت د عائشه د اسلامي دولت ډلې د غزنی ولایت د ګیلان په ولسوالۍ کې یو شمیر سپرلی تختولي او بیا ترې د زابل په ولایت کې سرونه پرې کړي دي. دارنګه کابو اته میاشتې مخکې د کابل کندهار په لوی الار د زابل ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو 1.5 سپرلی له موټر کښته کړي او له ځانونو سره نامعلومو سیمو ته بیولې وې. سمو د وروسته له دې جملې څخه 19 تنه راخوشي او اته تنه د چهارشنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو د هڅو په نتیجه کې هم وژغورل شول. په لویو لارو کې دغو پیښو ته په کتو سره خلک اندېښمن شوي دي. د غلام نبی په نامه یو تن د شمال د لویې لارې د خطرونو په هکله ازادي راډیو ته وویل
دوشي کې غله راوځي او په کلګي کې راوځي او حکومت جوړ شوی دی. ډاکټر عبدالله او د اشرف غني ډېر راسه داخله زیات شوي دي. هلته بغلان کې هم زیات شوي چې کله موږ ځو بس غله لار ته راوځي.
ریدی ګل وای په دې ورسته کې د کابل جلال آباد لار هم نام نشوې ده.
دا اوس یو جلال آباد نه راغلم. د جلال آباد لار ډیره خطرناک ده. دا اوس هم څه کسان ناسو د حکومتي کسان څوک چې وظیفې لري دغه د اډې نه راپور ورکول کیږي. دا کته کوي پر اوس رواني مزار فاتنو مزار فاتم دغه دوشي ولسوالي ورته دغه خطرناک ده.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي د افغانستان دښمنان له امنیتي ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري، د همدې له امله په لویو لارو کې بې ګناه خلک وژني. ښاغلي غنی د چهارشنبې په ورځ تاکید وکړ چې د لویو لارو د امنیت خوندیتوب ته به له هر ډول امکاناتو څخه کار واخلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د زابل والی وایي د ملا منصور د عبدالله وژل کیدل نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. د زابل یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې تر ټولو سخت مخالف قومندان ملا منصور د عبدالله وړ مشپه وژل شو. اسمت ساروان د زابل والی محمد انور ساغزي سره مرکه کړې او لومړی د ملا منصور د عبدالله د وژل کیدو د رپورټونو په اړه د نظر پوښتلې.
کشفی ارگانو دغه نه دی را کړی چې حتمان مړ دی، څه مشکلات خو ورته شته، جنګونه شته، ولې مستند شته تر اوسه پورې زموږ په لاس کې نشته چې مړ دی که ژوند دی. منطقه لیرې ده، کوبند او منطقه ده، بارانونه هم دي، هغه دغه ته تګ را تګ د خلکو هم ډېر مشکل شوی دي، حالات هم جنګي دي. په داسې حالات کې سړی داسې خبره نه شي کوی چې هرڅه به دا کار شوی یا به نه وي شوی.
څه فکر کوئ که چېرته وشل شوی وي د امنیت او ثبات په ګټه به وي د مرګ او کنه فکر کوئ چې طالبان به بیرته یو لاس شي او دا دوه ډلې به په یوې ډلې بدل شي؟
والله دا خو جنګ خو ښه پایلې نه لري، طبعاً جنګ ټول افغانانو په ضرر دی، خصوصا دغه خلکو چې په منطقې کې د عیشیان او طالبان ژوند کوي. خلک اوس هم ډېر متضرر شوي، د زابل خلک په ډېر غربت کې ژوند کوي. په داسې حالت کې چې جنګونه وي، ډېر خلک په عذاب دي، ولې خو ښه لار دغه ده چې د یو حل لار افغانان پیدا کړي. ولې د طالبانو دوه ځای کېدل زموږ په ګټه دي، د دولت د ټولو افغانانو په ګټه دي. بیا هم ښه لار یې زه سوله بولم، خدای دې وکړي چې افغانان ته یو شریک وباسي.
البته د ملا عبدالله د ډلې د ویاند او د دوی د ډلې د مرسیال ملا عبدالمنان نیازي له قوله ویل شوي دي چې نوموړی زخمي شوی دی. دا خبر څومره ستاسو په نظر دقیق ښکاري؟
خو جنګ تاسو ته معلومې دي چې تبلیغاتي دغه ډېره د دواړې ډلې کوشش کوي چې د بل پر ضد تبلیغات وکړي. په سخت جنګ شوی دی، د دواړو جانبو څخه ډېر کسان مړه او زخمیان لري، نو امکانات هم شته چې په داسې جنګو کې هغوی هم متضرر شي.
په دې وروستیو څو ورځو کې په زابل په څو ولسوالیو کې جنګ و د دواړو ډلو ترمنځ، آیا اوس هم د دوی ترمنځ جنګ روان دی؟
او د ارغنداب څخه ټول شوي دي. په دغه کې هم د کشفي ارګانو د معلوماتو په اساس کې افغان کې هم په بعضې نقطو کې پاتې دي، خو جنګ پر مخ په دې زه خلاصه بولم چې څه اشخاص یې پاتې وي، د ملا عبدالله منصور دی که منصور عبدالله دی، دا خپل پاتې نه طبعاً د دې څخه معلومېږي چې جنګ پر مخ نه
وکړ. تاسو وایئ چې له ارغنداب څخه ټول سوي دي، کومه ډله؟
او د ارغنداب څخه ارغنداب د سرحده دي، خاکي افغان غرنۍ بندیکه ده، هغه غرو کې خو موږ تاسو معلومېږي صادقه د جنګو مهدغو ته معلومېږي چې دا ډېره سخته بندیکه ده. هغه سرحد کې چې عمومي تصفیه وشي بیا جنګ خلاص وي، تر اوسه خو د دوی نه جوړه شوې نه عمومي تصفیه.
کومه خوا زوروره ده؟ تاسو وایئ چې په ارغنداب کې یوه خوا ټوله شوې ده، کومه خوا؟
داعشیانو ډله کمزورې اوس معلومې ده.
داعشیان د منصور د عبدالله سره ملګري دي او کله؟
بله، د منصور د عبدالله سره ملګري.
درست.
دوستانو، د زابل والی وو چې ویلې د ملا منصور د عبدالله د وژل کېدو خبر نه تاییدولې او نه هم ردولې شي. له ښاغلي انور اساقسي سره مو د ازادي راډیو مرکه اورېده.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
پرون د خوست یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې له نړیوالې ټولنې نه د افغان امنیتي ځواکونو د اکمال او تجهیز غوښتنه وکړه. دوی د خلکو د مال او ځان د ساتنې لپاره د ملي ځواکونو موجودیت حتمي وباله او له خلکو یې وغوښتل چې د خپلو ځواکونو همکار او ملاتړ پاتې شي. نجیب الله الوخیل له خوست نه نور تفصیل راکوي.
د خوست لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د افغانستان له دوستو هیوادونو او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه په خړول اکمال او تجهیز کړي، ترڅو دوی وکولی شي د خپل هیواد ځمکني بشپړتیا وساتي او د خلکو امنیت خوندي کړي. دوی چې د پنج شنبه په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په یوه غونډه کې راټول شوي ول یادونه وکړه چې د پیاوړو ځواکونو پرته د افغانستان د خلکو سر او مال نشي خوندي کېدی. دینی عالم مولوي اظهار الدین له هغو هیوادونو چې افغانستان سره یې په ملکي او پوځي برخه کې د مرستو ژمنې کړې وغوښتل چې په درنو وسلو او پوځي الوتکو افغان ځواکونه سنبال کړي.
زموږ د علمای کرامو غوښتنه ده چې زموږ ملي اردو، ملي پولیس، د ملي امنیت ځواکونه په درندو وسلو باندې سنبال شي، دوی ته هوایی قوتونه ورکړی شي.
د خوست د علماو شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی ویل چې پوځي ځواکونه د یو کور د چاردیوالۍ په شان دي، هر کله چې دا ځواکونه موجود وي مخالفي نشي کولی ورانکاري فعالیتونه ترسره کړي.
دا امنیتي ځواکونه موږ داسې مثال لري لکه کور چارطرفه دیوال، د کور چې دیوال وي دښمن نشي کولی چې کور ته پاسونه یې داخل شي.
د خوست د مجاهدینو شورا رئیس مولوی سردار زدران هم په خپلو خبرو کې د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه تجهیز او اکمال کړي. د پرول سم غږ وکړو چې خپلو امنیتي ځواکونو سره همکار واوسي.
بلنی ټولنه باندې موږ غږ کوو چې زموږ امنیتي ځواکونه تجهیز کړي، هوایي ځواکونه هم تجهیز کړي، زمینی ځواکونه هم تجهیز کړي. خپل ملت باندې هم غږ کوو چې خپل نظام تر شا ودرېږي او د نظام د تقویت لپاره لسونه یو بل ته ورکړي.
یو بل تن دینی عالم مولوی محمد عارف د امنیتي ځواکونو او نظام د ګټو په اړه وویل چې
څو ورځې نظام په کندوز کې ګډوډ شول، د خلکو مالونه، کورونه، جایدادونه، بانکونه چور او چپول، زورونې، قد حاصلې، بدبختۍ سره د افغان مظلوم زسونه مخ مخ شول. نو چې چیرته یو درون نظام نوي د ملي اردو یا د نور ځواکونو یا غوال تشتون نوي، نو خلکو ژوند په خطر کې وي.
قومي مشر ګلاب منګل وایي کچېری ولسونه د امنیتي ارګانونو سره رښتینی همکاري ونی کی نو د دې هیواد ټول شتمنۍ او لاسته راوړنې به له ګواښ سره مخ مخ شي.
تر څو چې موږ ملي پولیس، ملي امنیت قوي نشي، موږ ملاتړ ونکو، زموږ به هر څه د لاسه ورکړي وي. بیا هم زه په ډار سره وایم چې موږ د دې سره همکار یو.
د پوځي چارو کارپوهان په دې نظر دي کچېری افغان ځواکونه په معاصره پوځي ټکنالوژۍ او درنو وسلو سنبال شي او د اړتیا وړ هوایي ځواک ولري، نو لوی خو به د جګړې په ډګر کې د ځاني او مالي زیانونو کچه کم شي او بل لوري ته به وسلوال ونتوانېږي چې په حکومتي ځواکونو او خارونو ډله ییز بریدونه ترسره کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستو په هدف پر ځینو مهمو مواردو باندې کار پیل کړي. د دې کمیسیون مشر شاه سلطان عاقفي د پنځمې پوره ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به تر راتلونکو وی میاشتې پورې د خپلو کارونو نتیجه اعلان کړي. پر همدې مهال ټیفا یا د آزادو انتخاباتو بنسټ چارواکي وایي چې د دې کمیسیون کارونه به هغه وخت کټور وي چې عملی اړخ ولري. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي بیا د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون کارونه سیاسي بولي، وایي چې د دې کمیسیون کارونه به ناورین رامنځته کړي او راتلونکو انتخابات به له زیان سره مخ کړي. سید کمال شارف په دې اړه نور تفصیل سره.
د انتخاباتي حوزو ټاکل د شفافیت کمیټې رامنځته کول، د انتخاباتي درغلیو او جرمونو ترمنځ تفکیک، په انتخاباتو کې د کډوالو ګډون او د انتخاباتو لګښت هغه موارد دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ورباندې په جدي ډول کار کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشر شاه سلطان عاقفي د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دې برخه کې کارونه سوي او تراتلونکي وی میاشې پورې به د خپل کارونو پایلې له خلکو سره شریک کړي.
نظام انتخاباتي بود دوم موضوعي حوزه
لومړی انتخاباتي نظام او دوهم انتخاباتي حوزو موضوع و دریم هم د شفافیت کمیټه و د انتخاباتي درغلیو د تفکیک مسله و او انتخاباتي جرایم و او د هغه وروسته د انتخاباتي درغلیو په اړه د جزایی محدو و زکول و. یو بل مسله چې ډیر مهمه ده هغه د کډوالو حقوق او د انتخاباتو د لګښت مسله ده.
شاغلی عاقفي همدارنګه زیاته کړه چې د انتخاباتي وړاندیزونو پر بستو همکار روان دي او د روان کال د قوس میاشتې تر پای پورې به دغه بستې ولسمشر ته وړاندې کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د تفاهم لیک په اساس جوړ او په کار پیل وکړ. د دغه کمیسون اصلي دنده د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو رامنځته کول، د انتخاباتي سیستم بنسټیز کول، د آزادو شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کول، د خلکو ګډون او باور رامنځته کول دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د آزادو انتخاباتو بنسټ یا چیپام اصولین وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون طرحي او پروګرامونه مهم دي، خو ټینګار کوي چې د هغه مهال ګټور تمامېدای سي چې عملي سي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسولین وایي چې د دوی او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون ترمنځ هیڅ اړیکې نه دي موجودې او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کارونه کاملا سیاسي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
نه،
هیڅ کله د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون ترمنځ هیڅ ډول اړیکې نشته. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کاملا یو سیاسي بنسټ ګرځېدلی دی. ټول اعمال او کړه وړه سیاسي دي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون چې هر اقدام کوي دا په حقیقت کې یو فاجعه ده. کچیر همداسې دوام وکړي د انتخاباتو او دیموکراسي لپاره به یو لوی زیان سوالي وي.
د دې سره سره چې د ملي وحدت حکومت مشران ویلي وو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون ملاتړ کوي، خو یو شمیر افغان کارپوهان او د انتخاباتي چارو ناظرین د دغه کمیسون کارونو ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د غړو په منځ کې د ځینو سیاسي مسایلو لامل ممکن دغه کمیسون د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې لکه څنګه چې لازمه ده اصلاحات رامنځته نکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
دوستانو ازادي راډیو د سهار لوونه د ماخام ترو بجو پرې په منځنۍ صفدو لشپګ نوې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ماخام لوونه بیا د سهار ترو په همدې صفو د امریکا غشنا راډیو خبرونه خبريږي. خو وستا ازادي راډیو تا وقکی د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وای د هغه افغانانو شمیر سکل د تیر کال په پرتله ډیر زیات شوی چې له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوی. په پاکستان کې د دې ادارې ویان د ازادي راډیو ته ویل د روان میلادي کال له پایله تر نن شپک 5000 افغان مهاجر په خپل خوخه افغانستان نه بیرته تللی. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یا یو ان ایچ سی آر وای له پاکستان سره کال په خپل خوشاګن افغانان خپل هیواد ته ستنه شوې دي. په پاکستان کې د دې ادارې ویاند دنیا اسلم خان وویل سره کال تر دا اوسه د تیر ټول کال په پرتله څلور برابر زیات کډوال افغانستان ته تللی دي.
دا کال د اول جنوري سره د نن ورځې پورې تقریبا 15000 افغانان چې دغه واپس افغانستان ته د یو ان ایچ سی آر چې کوم د خپل خوښې ستنېدو پروګرام دی دغه په لاره تللی دي. نو د تیر کال په نسبت دا کال خلک په بیخي زیات شمیره کې تللی دي. د اول جنوري سره د یو دیشم دسمبر 2014 کال کې تقریبا 2901 نیوي افغانان چې هغه واپس افغانستان ته د یو ان ای سی آر پلار تللو.
د ملګرو ملتو د کډوالو د کمشنری په وینا هغه افغانان چې په پاکستان کې د مهاجرت کارتونه لري د هغو شمیر 1.5 میلیون کسانو ته رسی شي. خو د نه تایید شویو راپورونو له مخې شاوخوا 1 میلیون نور افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. دنیا اسلام خان وای تیر کال چې دوی له افغان کډوالو سره خبرې کړې دي نو هغوی هغه مهال پر خپل حکومت باوري نه وو ځکه نه ستنېدل.
تیر کال تاسو معلومه ده په افغانستان کې حالات داسې ولو چې خلکو ته نور معلوم چې امنیت به څنګه وي د انتخاباتو کالولو او دویم چې بارني کم فوجونه وو د هغه د تګ کالولو نو زیات خلک په دا انتظار ولو چې یو وار دوی ته په سفر ډول معلومه شي چې افغانستان کې حالات څه دي بیا به دوی ځي. نو د تیر کال په نسبت دا کال خلک په بیخي زیات شمېره کې تللي دي. دا باوجود چې اوس هم د افغانستان په ډېر سیمو کې د امنیت مسله ډېره زیاته ده نو دا تعداد زیات دی.
له 2002 کال را پدې خوا افغان کډوال د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په مرسته افغانستان ته ستنې شي او ملګری ملتونه هر افغان ته چې په خپل خوښه د پاکستان افغانستان ته ځي 200 امریکایي ډالر ورکوي. پاکستان له سباندې درې لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی او اکثر افغانان په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي. ډیر کډوال تور پوری کوي او وای د دې سربیره چې تر 2018 کال پورې په پاکستان کې د اوسېدو کارت لري پولیس ترې پیسې اخلي او هر ورځ پاکستان پولیسکونو کډوال د افغانستان لور ته اړوي.
جرمنی په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د خپل ماموریت پر تمدید غور کوي. ټاکل شوی و د 2014 کال لپاره په افغانستان کې د جرمنی د ماموریت د تمدید او د هغه هیواد د سرتیرو د ډیرو دوړ اندیز د چهارشنبه په ورځ د المان کابینه په غونډه کې تصویب شي. خو د دې هیواد د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
داسې راپورونه خبره شوي چې شای جرمني په افغانستان کې د خپل ځواکونو ماموریت یو بل کال هم وغځوي. آلمانی ورسپانې شپیګل آنلاین په یو راپور کې ویلي چې ټاکل شوی و د چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد د کابینې په غونډه کې پر دې رایګیری وسي چې د 2014 کال لپاره په افغانستان کې د دوی ماموریت تمدید شي که څنګه، او همدا چې په افغانستان کې د جرمني سرتیرو شمیر له 850 څخه 980 ته لوړ شي کنه. جرمنی د یو پخوانی پروګرام لمخې په پام کې درلود چې په 2014 کال کې یو لږ شمیر ځواکونه په افغانستان کې پریږدي او نورې وباسي، خو په افغانستان کې د میشتو پوځي ځواکونو وړاندیز کړی چې دغه ځواکونه باید کم نسی. د جرمنی یوې حکومتي سرچینې چې نوم یې نه دی ښودلی د جرمنی خبری آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ستونزمن دی، خو له دې سره سره په افغانستان کې د جرمنی ځواکونو د ماموریت تمدید په دې معنی نه دی چې دوی به محاربوي او پوځي عملیات کوي. افغان امنیتي ځواکونو د 2015 کال راهیسې په ټول افغانستان کې د امنیت مسولیت په خپل لاس کې اخیستی دی. په همدې حال کې د جرمني دفاع وزارت تر اوسه د فرانسې خبري آژانس د راپور په ځواب کې څه نه دی ویلي. په تیرو 14 کلونو کې 5350 جرمني سرتیرو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ محربوي ماموریت کې برخه اخیستې ده چې دغه ماموریت تیر کال پای ته ورسید. اوس مهال د ناټو ځواکونو یو برخه د غوث ملاتړ په نوم په افغانستان کې ماموریت ترسره کوي چې له مخې افغان سرتیرو ته روزنه او سلام مشورې ورکوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي چې د هغه افغان شمیر سکل د تیر کال په پرتله زیات شوی چې له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوی. په دې اړه مو مخکې ریپورت واورید. اوس هم یو بل ریپورت راخلو چې هغه د سوداګرۍ په اړه دی. د سوداګرۍ نړیوال سازمان په یو بیان کې چې وړ مورس پور شوی ویلي افغانستان موافقه کړې چې له دې نړیوالې موسسې سره یو ځای شي. تمه ده چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د تجارت وزیران راتلونکي میاشت په نیروبي کې غونډه وکړي او په رسمي ډول افغانستان د دې ټولنې 161 غړي په توګه ومني. د غړیتوب به افغانستان ته د سوداګرۍ په برخه کې څه ګټه وکړي او زیان به څه وي. په دې رحمت شبر د اقتصاد له ډاکټر غلام حبیب روسترا سره مرکه کړې او لومړی ترې د تجارت له نړیوال سازمان سره د افغانستان د یو ځای کېدو د ګټو پوښتنه کړې. ډاکټر روسترا په ځواب کې وایي
افغانستان ته د څو جهته ګټه ده. یو خو د پرستیج لپاره ډیر مهمه خبره ده، بل جهت دا ده چې موږ هر وخت خپل مالونه نور مملکتو ته صادرو و هغه مملکتونه چې عضو د دې سازمان دي تقریبا موږ او تاسو ته باید زیات مشکلات یا ستونزې خلق نکړي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې نور هیوادو ته به مو صادرات اسانه شي، د تجارت په برخه کې مثلا څنګه سانتیاوی افغانستان ته اور په برخه کې د سیسي د تجارت د نړیوال سازمان غړی شي؟
هغه مملکتونه چې عضو دي هغه اساسا دا حق نه لري چې یو بل مملکت مال ته ستونزه خلق کړي.
یعنی که افغان تاجران وغواړي چې خپل مالونه د غړیتوب د ترلاسه کولو وروسته هندوستان ته واستوي، نو پاکستان مخه نشي نیولی؟
پاکستان نیسی کولای که مخه ونیسی، ولی افغانستان بیا دا حق لري چې سازمان دی نړیوال سازمان ته عرض کړي و خپل خساره اساسا د غوی نه وغواړي. د دې لخاطره پاکستان هم نه غواړي چې دسې یو بېجایه ستونزې د افغانستان د تاجران لپاره خلق کړي. د دې لخاطره چې پاکستان هم عضو د دې سازمان ده.
بل ورته کړه شو دي چې په افغانستان کې بیا امنې دي، د افغانستان د تجارت د سټانډرډونو په برخه کې ستونزې شته، نو د نړیوال سازمان د تجارت غړیتوب ضررونه به افغانستان ته څه وي؟
ضررونه کوم لري مګم لکه دې به ګټي وایو. اول خو دا ده چې منګه سټانډرډ جګیږي، ولی بین لی سازمان خپل یو ستاندرد لري چې مال په څه حالت باندې باید نور مملکتو ته ولیږي. اوس که په تور د مثال زه تاسو ته د انارو یو مثال درکم، د انارو اوس موږ تاسو لوی غټ واړه هر رقمه لرو، هلته چې یو ستاندرد تعین شي بالغه هماغه ځای کې فرق ممکن دی او تار نه جیک شي چې قطر دغه نه وي، که د هغه نه سطحې هېڅ امکان نه لري چې بیا غسي سونه پکې زخمی سونه پکې زخمی نه وي. دغه ټول شیان هلته معلومیږي و نور ښه ده چې د منګه سطح د دانش و پوهه جدی جی په ارتباط دی امدر ستاندرتو چې ګور نور مملکتو کې سرقم مال سره پکیجینی جوړی یا سرقم ستاندرت جوړی په دې شان کې چې موږ ګټه هم لرو نقصم لرو د دې خاطر چې موږ تاسو ټول دروازې د صادراتو د نور مملکتو له خاطر خلاصیږي و موږ هیڅ نوع رقم نه لرو چې بیا ګمرکات جیکو.
آیا د تجارت نړیوال سازمان د مالیاتو په برخه کې یو مشخص ستاندرد نه لري چې له هغه باید سرغړونه ونه شي؟
نړیوال سازمان خپل یو ستاندرد لري چې باید څونه مالیه واخیستل شي د کوم مال نه. د دې خاطر یو لوی لیست وجود لري. اساس دې لیست سره کولای شي کار وکړي. موږ هم سره دغه نن د یو ورکه آزادي ستاره د مملکتو لپاره چې د مال واردوي دی کولای شي یو اندازه زیاتو
دوستانو مرکم واوریده د سوداګرۍ د نړیوال سازمان سره د افغانستان د یو ځای کېدو په اړه د اقتصادي چارو ډاکټر غلام حبیب روست راغیده. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی ور بیا. په ترکیه کې د یو ویش به درکښو افغان زلمو د مندل لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. پاکستان کې د کډوالو لوی کمشنری وایي چې سکال تر اوسه پورې له پاکستان شپږ 5000 راجستر شوی افغان کډوال خپل هیواد ته تللی دي. د ملګرو ملتونو څارنوالانو پرونو ویل داسې شواهد لري چې خی په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو بندیان په جسمي او روحي ډول ځورولي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي نور به د چارواکو او ولایتي شورا د غړو خپلوانو سره قراردادونه نه کوي. د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په دوو ځان وژونکو بومي حملو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ژوبل دي. زورګونو عراقي کورد ځواکونو چې امریکا او نور جنگي الوتکې ملاتړ کوي د عراق په شمال کې پر یوې کلیدي لویې لارې برید کړی. لندن ته د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سفر په ترڅ کې برتانیا او هند په خپل منځ کې د میلیارډونو پونډو تجارتي راکړې ورکړې وکړې. د چک جمهوریت د مهاجرو په یو توقیر ځای کې عراقي پناه غوښتونکو په داسې حال کې د نه خوړلو اعتصاب کړی چې هغوی بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو له خطر سره مخ دي. او د اوترش پولیس وایي چې د انساني قاچاق 12 کړي نیولي. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هم کتلی شئ. اوس مخکې لدینه چې ځوان فکر پروګرام ته ورشو د دې خبرونې ورسته خبري ریپورت راخلو غواړم دا چې داسې ښکاري چې د تاجکستان چارواکي له دې سره مخالفت کوي چې روسي ځواکونه له افغانستان سره د دې هیواد د پولي پروګدو کې ځای پر ځای شي. مسکو بیا په افغانستان کې د توریستي ډلو فعالیت ته منځنۍ اسیا په لور په ځنګل ډول د تاجکستان په خوا د دې ډلو خوریدو ته اندېښنه څرګنده کړې. د راپورونو لمخې روسیه غواړي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د افغانستان سره د تاجکستان پولي ته پوځیان واستوي. احمد شیبر په دې اړه ریپورت راوړی. ورپسې ځوان فکر پروګرام اوریدل شي.
که څه هم روسیه د همګټو خپلواکو هیوادو په سرحدونو کې د تروریستي ډلو یو ځای کېدو ته اندېښمنه ده، خو د دې هیواد د یو جګپوړي چارواکي په وینا د اوس لپاره په ځانګړې توګه د تاجکستان پر سرحد د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو مسله په اجنډا کې شامل نه ده. روسیا او د پخوانی شوروي په ساحه کې راغون شوی هیوادو بیا بیا د منځنۍ اسیا د هیوادو په پولو کې د یاغي مسلمانانو وسلوالو هڅو ته اندېښنه شولې ده. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال یوری بوریسوف تیره میاشت رویټرز اژانس ته ویلي وو چې دا پریکړه نشي ردولی چې روسي ځواکونه د تاجکستان پولي ته واستول شي، خو نوموړي په ورته وخت کې دا خبره کړې وه چې د ساتونکو به د تاجکستان افغانستان د پولي د ساتنې لپاره ولېږل شي. بل خواته د پنشن بي پورس د ګډو ګټو د هیوادو د سرحدي خدماتو امهنګ کونکي الکساندر مانولیف ویل داسې طرح نشته چې د هغې له مخې روسي ځواکونه د تاجکستان د پولي د ساتنې لپاره هغه هیواد ته واستول شي. د ازادي راډیو د تاجکي څنګه خبریال طاهر سفر وایي چې تاجک چارواکو دا وړاندیز رد کړی دی.
روسیه پرها مسلې بازگشت به مرزي
روسیه بیا بیا د تاجکستان سرحد ته د بیا راتګ خبره یاده کړې ده، خو تاجک چارواکي وایي د تاجکستان په سرحدونو کې روسي ساتونکو ته اړتیا نشته او که چیرته روسیه غواړي د تاجکستان او افغانستان د پولي په امنیت کې همکاري زیاته کړي نو غوره ده چې د دې پر ځای چې خپل پوځیان را لېږي د تاجکستان ځواکونو ته تجهیزات ورکړي. روسیه تر 2015 کال پورې د تاجکستان له چارواکو سره د یو تړون لمخي د افغانستان د پولي پر اوږدو پوځیان لرل. د ګډو ګټو یوادو د سرحدي خدماتو امهنګ کونکي الکساندر مانولیف د دغه ټولنې د سرحدي ساتونکو د شورا د غونډې ترڅنګ وویل اټکل کیږي چې شاوخوا 4500 ترورستان د افغانستان په شمال کې له سرحد سره راغون شوي وي. د مانولیف په وینا دغه ترورستانو جدي خطر پیدا کړی دی او د تاجکستان او ترکمنستان د پولو پلور د پرمختګ په حال کې دي، نو پکار ده چې مخکې له مخکې مخه ونیول شي. خو خبریال طاهر سفر د روسي چارواکو او راپورونو له مخې وایي دا ګواښ د اوس لپاره هغومره جدي نه دی چې تر روسي ډلې له افغانستانه تاجکستان ته لاره وکړي.
مقامات روسیا هم بارها گفتند که
روسی چارواکو بیا بیا ویلی دي چې د دې سربیره چې ګڼ شمیر سختدریسي د اسلامي دولت تړلې په ګډون د افغانستان او تاجکستان تر پولو ځانونه رسولي دي، خو د تاجکستان دننه د هغوی د نفوس خطر نشکاري. که چیرته دغه کسان د تاجکستان لور ته پرمختګ وکړي، نو بیا روسیا چمتو ده چې له هغوی سره د مبارزې لپاره له تاجکي ځواکونو سره همکاري وکړي. د اوس لپاره په تاجکستان کې د 201 پونم په پوځي اډه کې 6000 روسي پوځیان شته او دوه کاله مخکې تاجکستان له ماسکو سره یو تړون وکړ چې د هغه مخې په دې اډه کې نور روسي پوځیان هم کولی شي چې ځای پر ځای شي.
د ځوان فکرونی ز خبرونه قدرمن اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو ملمنځو. موږ د دې ونې خبرونه په خوښ کې د خزو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو او نورو ټولنیزو خدمتونو کې د دوی د ګډون او حضور په تړاو چمتو کړی ده. زموږ د دې خبرونه ګډونوالي دي د خوښ د خزو چارو رئیس ډاکټر ملالای ولی، د خوښ د ولایتي شورا استاذ زهره جلال، مدني فعال نادیه بوري او همدارنګه یو بل د مدني ټولنې غړي عابده سروري. په پیل کې تاسو ټول ته خراج لاس وایم او په خپل پښتنو هم پایل کوو. زموږ اوله پښتنه د خوز د خزو چارو رئیس ته متوجه ده. آغلی ملالای ولی، د خزو لپاره تاسو د کار او زده کړو شرایط څرنګه بولئ؟
لومړی د ازادي رادیو ځوان د ځوان فکر د اونیز خبرونه قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په خوز ولایت کې د خزو د زده کړو زمينه برابر ده، مشکلات نشته، کولای شي زده کړې وکړي په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي، باسواده خزینه قشر کولای شي په دولتي ادارو او مؤسساتو کې کارونه وکړي، او هغه مېرمنې چې زده تعلیم نه لري دوی باید حرفوي زده کړې وکړي. تر ډیره بریده په خوست ښار کې دوی ته زمينه برابر ده، مشکلات نشته، خو په ولسوالیو یا لرو سیمو کې بعضې مشکلات شته، نه امنی ده، مرڅالاري ده او بعضې نورې ستونزې او مشکلات چې دوی نسي کولای دغو کارونو ته مخه کړي.
خور د دې لپاره چې ښځې پر ځان بسیا شي او د ژوندانه په ټول بهیر کې محتاج پاتې نشي، ستاسو له انده باید کوم کارونه وشي؟
زما په نظر باید دوی اول زده کړو ته مخه وکړي، دوی خپله تعلیمي سطح لوړه کړي ترڅو دوی په دولتي او غیر دولتي ادارو او مؤسساتو کې کارونه وکړي، او بلدا چې دوی ته بعضې کورسونه لکه د خیاطۍ، خامک دوزۍ، اشپزۍ او داسې نور کورسونو زمینه ایجاد شي ترڅو دوی د خپل مشکلات او ستونزې تر ډیره بریده حل کړي. نو زموږ هیله او تقاضا له دولت نه ده چې دوی ته زمینه مساعده کړي ترڅو دوی دغو کارونو ته مخ کړي او خپل مشکلات او ستونزې په خوست ولایت کې چې یو سرحدي ولایت دی حل کړي.
د خوست د ښځو چارو رئیس آغلی ملالای ولی، په خوست کې د ښځو د ژوندانه د بهبود لپاره ستاسو اداره کوم پروګرامونه په پام کې لري؟
د ښځو د ژوند د بهبود لپاره موږ په بیلابیلو برخو کې برنامه لرو. لومړی د هغو باسواده خویندو لپاره موږ د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره برنامه لرو، د لوړو زده کړو د زمینې د مساعدولو لپاره برنامه لرو، او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دوی ته د کارونو د زمینې د مساعدولو برنامه لرو.
آغلی ملالای ولی، په خصوص کې کوم داسې محدودیتونه یا نور چالشونه او ستونزې شته چې د ښځو د ژوند د بهتروالي مخه نیولې ده؟
دا تاسو چې ګورې خوست او سرحدي ولایت دی، دلته قومي جوړښتونه شته ده، دلته بعضې ناپسند رسمونه او رواجونه دي چې مرد سالاري ده، او داسې نور محدودیتونه شته چې د ښځو پر وړاندې چالشونه رامنځته شوي دي.
دوی چالشونو په رفع کې اوس څه راڅه کار شوی؟ تاسو سره دیني علماو، قومي مشرانو، خپلې محلي ادارې، ستاسو ریاست عامه پوهاوی کړی دی چې د خلکو ذهن تغییر وکړي د پخوا په پرتله؟
بلې، هو، موږ ورکشاپونه او سیمینارونه لرو. په هغه کې موږ سره دیني عالمان، قومي مشران قومي متنفذين چې د مسجدونو د لارې نه دوی خپل برنامه لري ورکشاپونه لرو او دولت هم په دغه برخه کې موږ سره همکار ده. ډیر مثبت تغیرات او بدلونونه په دغه برخه کې رامنځته شوي دي. مخکې لکه څنګه چې تاسو کتل د تعلیم په برخه کې ډیر کم پرمختګونه راغلي وو، خو اوس پرمختګونه ډیر زیات راغلي. د تعلیم کچه ډیره لوړه سوې ده په خوست ولایت کې، ځکه دغه ناپسند رسم او رواج هم نشته ده. موږ سره چې کومې قضیې ثبت دي، دغه د بدو قضیې موږ سره تر اوسه پورې نشته. او موږ خپله هم د ښځو چارو ریاست په دغه برخه کې برنامه لرو، د عامه پوهاوي لپاره د ښځو په برخه کې برنامه او پروګرامونه ډیر زیات کوشش کوو چې هغه برنامه او پروګرامونه ولسوالۍ ته یا لرې پرتو سیمو ته موږ نقل کړو.
آغلی زهره جلال، د خوست په مرکز ولسوالۍ کې د ښځو انجونو لپاره د زده کړو فرصتونه څومره دي؟
داسې دی چې په خوست ولایت کې تاسو ته خپل معلومه ده چې خوست ولایت یو سرحدي ولایت دی، تر یو حده پورې دومره لاسرسی ښځې نه لري، خصوصا په ولسوالیو کې. که په مرکز کې لري هم ډیر په کمه کچه لري، ولې نه په مکتب کې لیسه شته، لیسه فعال دی تقریبا څو ځای کې. همداسې په مرکزي ولسوالیو کې هم ځینې لیسه شته، خو کوم چې نفوذ دی او کوم نفوذ دپاره ایجاب کوي متاسفانه چې دومره نشته. که چیرې فعال هم شي، فکر کوم چې خلک به لږ دومره دماغ یا مغز آماده نه وي چې ښځې باندې سل په سله تحصیل ته آماده وي. ځینې ښځې دي یا انجونې دي چې موږ په خپله وینو چې تر شپږم ټولګۍ پورې یا پنځم ټولګۍ یا حتی اووم پورې وایي، او هلته چې ځواني توپ ته نږدې کېږي کورنۍ له خوا نور اجازه نه ورکول کېږي. هغوی یا نامزد کېږي یا هم واده کېږي چې تاسو پیغله شوي درس مه وایي، ځکه چې دا زمونږ هغه دود دستور دی چې د پخوانه لکه میراث غوندې پاتې دی. او هغه څوک چې خپل روشنه کورنۍ وي او خپل تعلیم ګاننه سنگار وي، خامخا خپل انجونو لپاره هم دا هڅه کوي چې دوی هم باید زده کړه وکړي. خو متاسفانه په ټول افغانستان کې تقریبا 90% خلک بے سواد دي، بیا خصوصا په داسې سرحدي ولسوالۍ کې.
مننه. په خصوص کې د خصو لپاره کاری فرصتونه کوم دي؟
دوی چې کوم خزي غواړي چې باید کار وینشته، دې له خاطر چې ډیر خزي خصوصا زه یو وکیل یم، ماته مراجعه کوي چې باید موږ ته کار پیدا شو. موږ هم هڅه کوو په مختلف دوایرو کې، او هلته موږ دوی لپاره کار نشو پیدا کولای. په مرکز کې چې کوم خزي غوښتنه لري، ټول خزي ته اوس هم کار نه دی پیدا شوی، او دوی غوښتنه لري کار نشي پیدا کولای. په ولسوالیو کې بیا هم د کار نشتون دی او هم د خلکو مشکل دی.
تاسو یادونه وکړه چې حتی د خوست په مرکز کې هم ښځو لپاره کاري زمینی کم دي، نو بیا په ولسوالیو کې چې کلتوري محدودیتونه هم دي او نور امنیتي او ټولنیزې ستونزې به هم طبعا موجود وي، هلته د ښځو لپاره کار کول څرنګه دي؟
زه دا ویلی شم چې په ولسوالیو کې خو کچېرې صفر درجه هم وایو هغه نه دی، ځکه چې په کوم مرکزي ولسوالیو کې چې ډیر په کم محدود اندازه کې خزي لاسرسی لري، هغه هم داسې ځایونو کې لکه معلم، لکه خیاطي په دننه کور کې، او داسې کار داسې اجتماعي کارونو دپاره یا ټولنیز کارونو دپاره دوی نه دي دنګېدلی، ځکه چې هلته داسې فرصتونه هم موجود نه دي. فرصتونو په څنګ کې هغه کوم انعنا او دود دستور چې دی هغه حاکم دی، د یو بل ته پیغور، یو بل ته په بد سترګو کتل دی، له خاطر دوی اړ کیږي چې په کور کې دوی خاموشي اختیار کړي.
روغتیایي خدمتونه هم د ښځو لپاره اړین دي، دا ډول خدمتونه د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې څرنګه بولئ؟
په خوست کې په ولسوالۍ کې کوو، موږ مجموعه د خوست په باره کې خبرې کوو. په ولسوالۍ کې بیخي کم بوتي دی، او په مرکز کې کوي هم هغه موږ داسې په ډیر لوړه کچه نه شو ویلی، دې له خاطره چې داسې غریب کورنۍ دي چې هغوی د شپې او سبا ډوډۍ نه شي پیدا کولای. او که ډاکټران هم وي په مرکز کې، پرایویټ کلینیکونه دي او په پیسو خبره ده. داسې نه ده چې په وړیا توګه څه چې د انسان د زنانو مشکل وي، مثلا ولادي او نسایي په کیس کې او همداسې نور ځینې امراض چې زنانه او دپاره طبیعي یا غیر طبیعي حالت کې پیښیږي، دوی دپاره سل په سله ورته لاسرسی وي. خو کله لاسرسی هنګي د پیسو په مقابل کې.
اوسنۍ پښتنه په خوست کې مدني فعال خور نادیه باوري ته متوجه ده. تاسو په تیر او دیار لسکلونه کې چې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې پاملرنه سناسه خزو تلې راشوي، کوم بهبودی د دوی په ژوند کې ویني؟
لکه څنګه چې موږ تر کومه زیه د خويندې وینو، نسبتا تر پوخانه اوس یو څه ناڅه خويندو ته کار شوی ده. هغه که د کار په برخه کې وي، موږ په سلو کې 20% خويندې یا 30% کار ته وتلې دي. همداسې تعلیم په برخه کې 40% موږ زده کوونکي لرو نجونې، او صحت کې هم صحیح خدمات ورته شوې دي. خو متاسفانه چې موږ دلته یو ستونزه په صحت کې لرو چې مسلکي ډاکتران موږ نه لرو، خصوصا د خزینه په برخه کې ډاکټر نه لرو. میډوایفای کورسونه وای یا تلس میاشتې نه وروسته په کلینیکو کې وظیفه اجرا کوي، مګر متاسفانه هغه مسلکي یا تخصصي ډاکټر ګوتو په شمار دي. نو په دا برخه کې همدارنګه خويندې موږ په دولتي ادارو کې کار کوي، صحت عامه کې، معرف کې، خزو چارې صد کې، په نورو اداراتو کې دومره خويندې کار نه کوي، ګوتو په شمار دي. تعلیم کې بیا خېدې دومره خو په لری پروتو سیمو کې ډېر خويندې موږ تعلیم نه محروم دي. په تاسو تر شپږم صنف وي، ژوندۍ مثال به درکم، نادر شکو ټول سالې موږ تر شپږم صنف ابتدایي لرو، درس وي انجنو کې ټول په کور ناست دي. هلته تر اوسه پورې اول لسانه شته انجنې تعلیم کې وکي، او نه هم موږ داسې اول ته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېر ستونزې لرو، او نوې حکومت هم تقریبا یو کال کېږي چې جوړ ده. خو تر اوسه پورې د خويندو په برخه کې نه یوازې د خويندو، بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلای کار نه دا کړای، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېر توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې، او همدارنګه په پروتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
خور په خوست کې کلتوري او نورو شرایطو ته په کتو چې په دې ځای کې حاکم دی یا تاثیر گذار دی، څه فکر کوي؟ زموږ خويندې په کوم ساحو او سکتورونو کې کار کولو او دندو ته لیوالتیا لري؟
خويندې خو صحت کې لیوالتیا لري، تعلیم تربیه کې لیوالتیا لري، خپل خزو چارې ساتشته، همدارنګه عرفوي زده کړې کې دوی پاره وشي. موږ اوس نه شو کړای چې هغه خويندې چې عمرونه یې تیر دي، مثال 15 کلو ته رسیدلي دي، هغه اوس تعلیم تم مخنه شکرای دي. پر کدا سه کارخانه جوړ شي، فابریکې جوړ شي، داسې سنټرونه جوړ شي چې هغه موز شي بقا ولري. بقا د مانا چې موږ دوره په دوره شاګردان فارغ کوی، غنه شپږ میاشتې پره یی کال پره غ خیاطی وی، ګلدوزی وی، یا نور صنعتي کارونه وی، د لباس ګنڈل وی، کی تکړه خويندې موږ لروخه صنایع دستی لري. مګر متاسفانه دلته نه څوک توجه ورته کوي، او نه څوک داسې مصارف ورکه، او نه کوم بازار لري. دې پر باید ډیره توجه شي.
نادیا باوري خور داس ویل کیږي چې د ټولنې د نارینه قشر پشان د هغه شمیر خزو ترمن چې صنعتل واست دي، یا په ټولنیزو خدماتونو بوخت دي، په خپلو کې په ناسالم رقابت کې راي سړي دي، د کار د خزو د پرمختګ مخه څومره نیولې ده؟
دا واقعیت تاسو پیګي، هر وخت څنګه زه اکثره مجلسو کې کنم، علماي کرام هم دا رنګ مشران ماته د خبر کوي چې هر وخت د خزو په وړاندې د خزو لخوانه تو تری خولې وي. دا واقعیت موږ هغه خويندې ک واقعا موږ په راس کې داسې خويندې موږ دولت دې ته توجه وکړي چې هغه ښه استعداد ولري، او داسې خويندې وي چې دغه چوکۍ او دغه موقف سره دوی مناسب وي، داسې خويندې موږ انتخاب کړو تر څو هغه د ټولو ښځو حقوق وپیژني، او دغه ناسالمه رقابتونه له منځه لاړ شي. خو متاسفانه موږ هغه خويندې موقف او مقام ته رسیږي چې یې تعلیم کچه ټیټوي، او یا په موقف کې تجربه نه لري، یا هغه د 50 روپۍ په خاطر وتلی وي.
عابده سروري خور، تاسو عملا د خوست په ولسوالۍ کې د خزو برخه کې ټولنیز فعالیتونه لري، هلته تاسو د نجونو او خزو د تعلیم حالت څنګه وینئ؟
د خزو زده کړه خو د زده کړې کچه بیخي ټیټه ده، ځکه چې په کوم ولسوالۍ کې چې موږ پروګرام لرو، نغه خزو چې د جلکۍ دی هغه موږ نه دا وختنه کې چې موږ د پوره سوادای مزای کورسونه لیسې ابتدایي جوړې شي، ځکه چې د جلکۍ زده کړه بیخي کچه بیخي زده کړه کچه بیخي ټیټه ده. اوس ګربز ولسوالۍ کې مخپله کور کړو، دغه موږ په ګربز ولسوالۍ کې 50 نفر ښځې لرو، هغه د سیوا شورا لرو، په هغې چې څومره موږ معلومات ترلاسه کړی ده، په ګربز ولسوالۍ کې موږ یوه ښځینه استاذه نه درلوده، او نه یوه میډوای پیدا ګربز ولسوالۍ نه لرو. په تڼۍ کې چې دي دوه استاذانې لرو، هغه رسمي نه دي. نور په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه هغه استاذانې نه لري، دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کې، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې تاسو نور زده کړه ماکه، یی کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
یعنی په خوست کې د ښځو د تعلیم او کار ساحه محدوده ده؟
ای خوست په کې دوشته لکه مرکز، نو مرکز کې شته خو په ولسوالۍ کې نه ده محدوده. په ولسوالۍ کې بیا ډېر مشکلات دي، هغه سرپټونې نه لري، هغه رسمي استادان نه لري، هغه مسلکي استادان نه لري، هغه رسیدګي نشي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي.
د دې لپاره چې په خوست کې د ښځو ژوند ښه شي، پر ځان بسیا شي، ستاسو د فکر دوی ته باید کوم کارونه وشي؟
مونږ چې ښځو نظر خوسته ده، اول خو دوی د ښځې چې دي جګ ولور په برا کې ډېر شکایتونه لري. چینی و خزانه چې جګول ورو خو یغه دغه خوند په کور کې ژوند ډېر د مشکلات سره وي. بل دا غنرینه چې د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دا غنرینه نه ورکوي. نو د هټل د غختنه لري چې موږ د پوره اني داسې کورسونه سیو د مزای کورسونه ابتدایي لسې جوړ شي چې موږ زکر وکړو. خو اني مشکل په داس کې دي چې یو د دولتي طرفه کوم هغه امکانات چې دي دې ته نه رسیږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکول کنه. د یار وخت د غختنه کې چې موږ باید زده کړی وکړو.
ستاسو د فکر به په خوست کې خزي په کوم برخو کې کار کول ته زړه کیږي؟
نو خزي خو اوس فعلا په دا ولسوالۍ کې چې د مرکز کې واند زخې دي نه استاذي کړای شي، نور کوم داسې مؤسساتو کې کور کړای شي. خو په ولسوالۍ کې دا مشکلات دي چې کدی دی پر دالي لسی سنه یا نور دا دغه میوه دی او چوالو فابریکې یا سپکوالو دا جوړ شي، نه دی پر به یو مصرفیت پیدا شي کنه. نه شي کولای چې دی یو بسیواده خزي داسې په کوم دفترو کې کور وکړي.
وکیل صاحب زهره جلال، تاسو په خوست کې د خزو کاري لیوالتیا څه بیلګه لرئ؟
دوی لپاره زه ویلی شم چې هغه لوستي خزي چې دی لکه مونږ تاسو وینو د دې غواهان یو چې په خوست ولایت کې یو شفاخانه ایمار شوی دی چې د بی سرحده پونوم یا بی پولی ډاکټرانو پونوم دی چې هغه ډېرې پرسونل زنانه دي او هلته دومره زمون خوست میشته خويندې وکي بوختې دي چې حد نه لري. دی له خاطر چې هغه یو نه د خزو تجمع وړ ځای دی چې هلته مونږ لوستي خزي هم لرو، نه لوستي خزي هم لري.
تاسو د خلکو او خويندو د استازي په توګه د دې لپاره چې د زده کړو په بهیر کې او د کار کولو په ډګر کې زموږ د خويندو ګډون پراخ شي، کومې لارې چارې ورته تجویزوي؟
زه دا ویلی شم چې باید په هر ځای کې د ښځو لپاره ځانګړي د تعلیم لپاره هم که پوهنتون وي ځانګړي څنګه وي، که مکتب هیڅ د زنانو لپاره ځانګړي، که فابریکا یا کارخانه صنایعي کارونه وي یا هم دولتي کارونه وي، د ښځو لپاره ځانګړي کار وي. ځکه چې دغه ولایت نه ایجاب کوي مختلط کارونه. په دغه ځای کې بیا موږ کولای شو چې ټول زنانه کار ته وباسو او دوی هو چېږي کار وکړي، د اقتصاد بسیا وشو. دې له خاطر چې موږ داسې خويندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوی دي، داسې خويندې لرو چې په خپل درد مړه شوی دي، خاوندې کونډې دي، او داسې خلک خويندې لرو چې خاوندې مایوبین دي، او داسې خويندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
ناتیه خور د ټولنیزو خدمتونو همدارنګ شرعي او قانوني حقوقو برخه کې خزې او نجونې څه غواړي چې تر اوسه ترلاسه کړي نه دي؟
په ټولنیزه برخه کې همدارنګ قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی لکه میراث حق، د ژوند انتخاب حق، همدارنګ د کار حق، د تعلیم حق په کافي اندازه خويندو ته نه رسیدلی. یمنګ په پراتو سیمو کې ټول خويندې محروم دي تعلیم نه، کار نه، همدارنګ د انتخاب له حق نه. تاسو وینئ چې په خوست ولایت کې پورس کې موږ یو پیخلرو، هغه قضیه داسې راځي فرار منزل وي، یا همدارنګ خويندې موږ کم عمر کې سپینګیرو سړی ته ودیږي. نو دا برخه کې هیڅ کارم نه درته شوی. همدارنګ په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق لري په خاتو غنډې ورته رسیدلی.
خور په خوست کې خزې د کار کول او زده کړو او نورو خدمتونو په برخه کې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه مهم ستونزې ولنګونی کومې دي؟
ناوړه رسم رواجونه دي چې دوی په وړاندې پرته دي. لکه مثال تر شپږ مثلا فهمګا یو انجل کوي تعلیم کوي په پرته سیمه کې، مثال بیا کوم دوزی ولسوالی نادر شاه کوټ، مثال ځاځي میدان داسې تڼي ګربس. مګر شپږم نو ورسه یا استادان نه وي، مونږ مسلکی استادان لرو تعلیم تربیه په برخه کې هیڅ کار نه شوی. تاسو وینئ استادان مونږ لرو د مرکز په ساته ولسوالۍ کې ډېرې ګوتو په شمار استادان دي، ډېرې کمې هغه یا استاد نشته نه بیرته په کور کې ني، او یا همدارنګه د رسم و رواج له امله
هغه نشکره چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
آغلی نادیه باوري په تیرو دیار لسکلونو کې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د حالت د ښه کولو لپاره ځینې اوږدمهاله او لنډمهاله برنامه پلي شوي دي. د دا ډوله برنامو اغېز څرنګه بولئ؟
تقریبا په سلو کې شل فیصده یا دېرش فیصده کې بولم. په داسې اوس موږ ډېرې خویندو عامه پوهاوی پیدا کړی ده، دوی راوتلي دي میدان ته. په دا پوهېږي چې دا زموږ حق ده، تعلیم حق لرو، د کار حق لرو، همدارنګه د ژوند حق لرو. خو دومره اغېز یې نه ده کړی لکه که کوم ډونر وي، سال نړیواله ټولنه وي، یا هغه داسې بنیادي کارونه د خویندو په برخه کې نه دي کړي، داسې فابریکې جوړې کړي چې خویندې خودکفا شي، یا همدارنګه داسې د طویل مدته پروژې وي تر څو خویندې هغه نه موږ دوامداره توګه باندې خویندې فارغې کړو. که هره پروژه په خوست ولایت کې تطبیق شوې هم دا نمایشي په توګه وي، یا سمبول په شکل یو حیاتي پروژه راغلی وي، صرف ماشینونه ورته توزیع شوي. واقعا هغه خویندې موږ نه دي دغه کسب نه برخمنې کړي چې هغه ضرورت ورته لري. هره پروژه چې راځي په کلي ولسوالۍ کې مالکان یې اخلي، یا یې مشران اخلي، یا همدارنګه روابطو په حساب هغه پروژه داسې کلي ته ځي چې هغه هېڅ ضرورت هم نه ورته لري.
څه فکر کوئ هغه څه چې تاسو اوس وایې ورته اشاره لرئ څنګه کېدای شي دا هر څه ښځې ترلاسه کړي؟
هغه وخت کېدای شي چې واقعا خلک ښځو ته حقوق ورکړي. موږ اوس ښځې لرو، تاسو پوهېږئ سیکا برنامه ده، پنځه دوه کاله یا دوه نیم کاله په خوست ولایت کې کار کړی ده، ډېرې شوراګانې یې د خویندو جوړې کړي دي. واقعا که موږ هغه ښځې میدان ته راواخلو، هرې ولسوالۍ نه چې خویندو استازیتوب کوي، واقعا هغه د خپلې ولسوالۍ په ضروریاتو پوهېږي. نو هغه ځای کې موږ کړی شو چې خویندو ته خپله برخه ورکړو. او که داسې موږ هره پروژه راځي، هغه که خیاطي وي، که ګلدوزي وي، که هر شی وي، مثال موږ ورځو ولسوال صاحبو ملکانو سره کینو چې موږ دا پروژه لرو، او هغه خویندې چې واقعا خویندې ضرورت ورته لري، ولې ادې په ځای چې موږ ولسوالانو سره کینو یا مشرانو سره، خپله خویندو سره ولې نه کینو؟ پروژو ته غونه غوښتنه نه کوو چې تاسو کوم شي ته اولیت ورکوئ، کوم شي ته ډېر ضرورت لري، او کوم شی تاسو دا مشکلات حل کولی شي.
آغلی ملالۍ ولی، که د ورستۍ پوښتنې پنوان تاسو پوښتم، ښځې په خپله علاقه لري چې کار وکړي، دندې ولري، او یا د زده کړو او تعلیم کچه یې لوړه شي؟
بله بالکل، په خوست ولایت کې تاسو که وګورئ ډېر زیات تعداد خویندې زمونږ، لومړی به ووایم چې د تعلیم په ډګر کې راوتلي دي، د مخکې نه ډېر زیات بدلونونه رامنځته شوي دي. د معارف په برخه کې ډېرې زیاتې نجونې په خوست ولایت کې په زده کړو بوختې او لګیا دي. رابه شو د لوړو تحصیلاتو برخه ته، شخصي پوهنتونونه، د دولتي پوهنتونونه بر علاوه شخصي پوهنتونونه هم دلته شته چې ډېرې نجونې دلته د لوړو تحصیلاتو په برخه کې زده کړې کوي.
د ځوان فکر د اونیزې خبرونې درنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ اوسنۍ خبرونه چې په خوست کې د ښځو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو، همدارنګه په دې برخه کې ستونزو او ننګونو ته ځانګړې شوې وه، تر همدې ځایه وه. خیر راځه اوسئ.
برپل مرستور دا برپل مرستور دا برپل